شپږ بجې شپې د ساجي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سلامونه. روسي تور پورې کړی چې داعش په افغانستان کې اډې جوړوي چې په منځنۍ آسیا کې بریډونه وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو نتیجو په اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی نظر اخیسته. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یو امنیتي چارواکي وروستۍ څرګندونې رد کړې. ایراني چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې یوه نامعلومه بې پیلوټه الوتکه د دوی لخوا ویشتل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د روسیې او چین په څیر هیوادونو د نورو دیموکراتیکو ازادیو ته خطر پیښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یو امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ټول مرکزونه له منځه وړل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تمنیدلي چې په افغانستان کې دغه ډله له منځه یوسي.
افغان ځواکونه توانیدلی دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنگرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکوف پرون ویلي وي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. د بغلان امنیه قومندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای صمیمي نن جمعه رسنیو ته ویل چې په دې تړاو یو کس نیول شوی.
د بغلان د امنیه قومندانۍ د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمارت د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شارع باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاکسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشي مواد له کندز څخه بغلان ته ورول سي او په پام کې و چې کابل ته ولېږدول سي. د کاپیسا چارواکي وایي چې د یو توغندي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن په نجراب ولسوالۍ کې سوې ده. د ویل چې توغندی په صالح خیلو سیمه کې په کرنیز مځکې کې ځای پر ځای شوی چې د یو وی په وخت کې چاودلی دی. ښاغلی شورش وایي چې د پیښو قربانیان ملکي وګړي دي. د ایران یو چارواکي ویلي چې د ایران هوایی ځواک په جنوب لویدیځ کې یوه نامعلومه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. اسنا دولتي اجنس ویلي چې دغه بې پیلوټه الوتکه نن سهار د خوزستان ولایت د ماهشهر بندري ښار پر فضا ویشتل سوې ده. په راپور کې نه دی ویل سوي چې دا الوتکه پوځي وه که تجارتي. نیمه دولتي اجنس مهر وروسته راپور ورکړ چې د الوتکې د بدن ټوټې ترلاسه سوي او چارواکي ورباندې تحقیقات کوي. د دې موضوع په اړه سمدلاسه امریکایي چارواکو څرګندونې نه دي کړې، خو فاکس نیوز د امریکا د یوه پوځي چارواکي نومې نه ده اخیستل سوی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا دفاع وزارت داسې راپورونه نه لري چې د امریکا کومه بې پیلوټ الوتکه دې ویشتل سوې وي. ایران په جون میاشت کې په هرمز تنګي کې د امریکا یوه اکتشافي بې پیلوټ الوتکه ویشتلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د روسیې او چین په څیر هیوادونو د نورو هیوادونو دیموکراتیکو ازادیو ته خطر پیښ کړی دی. مایک پامپیو له غربي متحدانو غوښتنه وکړه چې د خپلې ازادۍ دفاع وکړي. د جرمني پلازمینه کې د برلین دیوال د نړیوال کېدو د 30مې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته په وینا کې پامپیو ویلي چې خپلواک ملتونه له هغو هیوادونو سره د ارزښتونو په رقابت بوخت و چې د خپلو اتباعو پر حقونو یې سترګې پټې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د غرب ازاد ملتونه مسؤلیت لري هغه خطرونه چې د چین، روسي او ایران غوندي حکومتونو لخوا زموږ خلکو تراجی دي شان کړی. مایک پامپیو د برلین د هغه نړیوال سیوی دیوال په 100 متری کې دا خبرې کولې چې جرمني سره ویشلې و.
موږ یعنی جرمني، امریکا او ټولو متحدانو او شریکانو په ګډه سړه جګړه وګټله، ځکه نو ډېر هیجاني او خوشاله یم چې دلته یم او ویاړم چې د هغه دیوال په 100 متری کې خبرې کوم چې یو وخت ولاړ و او درې لسیزې مخکې د دغه دیوال نړېدل لمانځو.
مایک پامپیو له خپل دوه ورځني سفر څخه په استفاده هڅه کوي چې له اروپایي متحدانو سره د امریکا ترینګلې اړیکې ورغوي. دغه اړیکې له امریکا سره د ځینو ډیپلوماتیکو او تجارتي لانجو له کبله ترینګلې سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید د امریکا کرد جنګیالیو ته انتقالیږي. د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنګټن خزانې ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون خبرلانه ته وویل چې د تیلو دغو ساحو عواید امریکا ته نه، بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. جاناتن هوفمن زیاته کړه
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه زموږ همکاران دي چې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې لا هم ورسره کار کوو. موږ یې لا هم ملاتړ کوو او دا توان ورکوو چې د داعش په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش ډلې د عوایدو مخه نیول کېږي. کردانو او د کردانو په رهبرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگتن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سترګي لاوروف واشنگتن تورن کړ چې نه دی توانېدلې داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابت سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپل خاور کې میزایل ځای پر ځای کړی دی. واشنگتن له دغه تړون څخه وروسته له هغې ووت چې په مسکو تور لګاوه د دغه تړون له محدودیتونو په سرغړونې لمځکې څخه هوا ته یو توغول کېدونکی میزایل په خپل خاور کې ځای پر ځای کړی دی. دغه اقدام او په بدل کې د مسکو عمل د نړۍ د دغو دوو پیاوړو اټومي قدرتونو ترمنځ د وسلوالو شخړې په اړه اندېښنې پارولې دي. او په چین کې نن داسې موټر نندارې ته وړاندې سو چې ډېر حساس دی او کولی سي د چلوونکي احساس درکړي. دغه موټر د کوریایي شرکت کیا لخوا چې هیوندای رهبری کوي جوړ شوی دی. دغه موټر کمرې او ډیر پرمختللي سینسرونه لري چې د چلوونکي د وضعیت له درک کولو سره عمل کوي. د هیوندای شرکت د مارکیټینګ د برخې مسؤول وو یا بینګ په دې اړه وویل
دغه موټر کولی شي چې د شخص څیره د کمرو په مرسته وپیژني. د کمرو په مرسته د چلوونکي حالت ځان ته معلوم کړي او د چلوونکي څوکۍ په اسانۍ عیار کړي. په دې ډول هوا، څراغونه، غږ او هلته د سیټونو لړزه هم عیاریږي.
د دې نوي موټر ترهان په دې باور دي چې د احساس لرونکي موټر په جوړولو سره به وکولی سي د ټرافیکي پیښو مخه ونیسي. د دې موټر بله ځانګړنه دا ده چې کولی سي والوزي.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. روسیا تور پور کې چې داعش په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه د پوځي چارو کارپو باری آرس وایي
داعش په افغانستان کې په دوه نقواتو باندې لکه د روسیې استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړ کړي دلته. دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
داعش د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فعال شو. د ننګرهار د ولی شاه محمود میاخیل نظر ماخیسته
دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده. هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي. بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته.
په ترینکوټ کې د یوې غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې اور بندې وشي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اور بندې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی له نور تفصیل سره.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځه تلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتنکوف ویلي چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. بورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو یا CIS د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړي چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ په چوکاټ کې د ځینې وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوي او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټې وسلوال وراوښتي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو څرګندونو په تړاو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمینځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللي، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړې کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
ننګرهار یو وخت اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و او دې ډلې په تیره اچین ولسوالي د خپل خلافت پلازمینه بلله. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې داعشیان د ننګرهار ولایت په کومو سیمو کې مات شوي دي.
د ننګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش نفوذ درلوده او د دې ترڅنګ دغه ولسوالیګانې چې کومې دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، پخپله شینوار، غنی خیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومن دي او همدارنګ د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې و هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې و، په بندر کې چې تاسو ته معلومه چې هلته د بمونو مورم استعمال شوله. بیا تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادې والته وه هغه ټول د منځه لاړول. حتی د هسکې مینې مکاتب تاسو به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنې درې کاله بند و، هلته هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه وي معلوم، خو ولسوالیګانې دا دي.
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي عملې، زیات خودکش عملې به چې دي، وکولې موټر بم، دا شیان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې و هغه نهایت قوت چې پاتې دی هغه دوه کسه، درې کسه، پنځه کسه چې هغه متواري دي، یا د تېښتې په حال کې دي، یا په بعضې ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی په تېرو وطنه میاشتو کې، د لالپور نه هم شروع کړی ده، چپریار هم پاک سرخرود سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېر کلونه هلته وو هغه له منځه لاړو. هلته نو اوس ننګرهار تقریبا پنځه نوي فیصده د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی. یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین دغه په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم موږ پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنګي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل. اولته طالبان نفوذ درلوده، نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو. د یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګې نه نیولې او تر زاویه پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزادو ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشوله کولی. نو بیا مونږ د یو منې هوایي حملې مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د عرس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې، د اګام په تنګي کې، په دې منې حملې وکړلې او بالاخره زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمې ته لاړو. هلته موږ دایمي پوستې جوړې کړلې د دې خلافت مرکز ته منځ لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځپل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داسې خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي؟
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دی، دیو تلفات هم زیات ورکړي دي، زیات کسان یې تسلیم هم شول او یو تعداد د دیو د اورکزو اخوا ته سیمو ته اوښتي دي یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دیو چې کمی دی هغه هم باید لمنځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده. د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو ته تللی کېدی شي، اما په صورت عمومي د دې قوت ته د ځینو چې د منځه تللی دی یا تسلیم شوي دي یا له منځه تللی دی یا د پول د اخوا ته د ورکزو دې سیمو ته تللي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو په بیاشمیرلو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وویل لټاکنیزو ټیمونو څخه یو په دې بهیر کې خنډ رامنځته کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانه خیست، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوک رایې باطلې نه شي، بیا شمېرنه بې ګټې ده. تفصیل له کابل نه ناجی صاپی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ، خو دغه کمیسون تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې دغه رای شمیرنه پیل کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو د دې بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانه خیست، خو وویل چې د بیا شمیرنې لپاره د دې ډلې د قناعت ترلاسه کول ضروري دی او کنه پروسه به له خنډ سره مخ وي. له هغې مې وپوښتل چې دا پر کمیسون یو ډول سیاسي فشار نه دی. میرمن نورستانی وویل
دا فشار داسې نه ده چې یوازې زه دې فشار سره مخ یم. کله چې زموږ د نن ورځې کار سبا ته پاتې کیږي، دا که تاسو فشار ګڼئ یا بل هر څه، دا یوه ستونزه ده.
میرمن نورستانی همدارنګه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه څرګنده کړه. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,340 محلونو په بیا شمیرنې ټینګار کړی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي، بیا شمېرنه بې ګټې ده. د دې ډلې یو غړي فهیم فطرت وویل
تر کومه چې دا باطل رایې د یوې تګلارې او انتخاباتي قانون په اساس برخلیک روښانه نه شي، موږ د بیا شمیرنې پروسې لپاره چمتو نه یو.
په همدې حال کې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي په بیا شمیرنه کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه ټاکنیز ټیم غړي داود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې کمیسون له محل ویش سره سم خپل کارونه مخته یو نسی، دا به په هیواد کې یو لوی بحران رامنځته کړي.
څو وارې ځنډېدلی، بیا هم وځنډېږي. لاسوهنې او د توطیې لپاره زمینه مساعده وي. همدغسې چې اوس توطیې روانې دي او غواړي چې انتخابات بې اعتباره کړي، که بیا هم تقسیم پښو لاندې شي دغه زمینه لا زیاتره مساعده کېږي.
د جمهوري ریاست انتخابات د روان کال د میزان په 16 ترسره شول. د پخواني انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوې وه چې لومړنۍ پایلې د میزان په 20 او وروستۍ هغه د عقرب په 16 اعلان شي، خو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 او وروستۍ به د قوس په 15 نیټه اعلانوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې نن د سولې په ملاتړ غونډه وشوه. په دې غونډه کې برخوالو پر طالبانو او حکومت شخ وکړ چې اوربند غاړه کیشتي او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې برخوالو ګواښ وکړ که داسې ونشي دوی به یې په وړاندې ودرېشي. له ترینکوټه شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اروزګان ولایت کې د یو شمېر هغه ځوانانو دي چې نن یې په ترینکوټ ښار کې د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د ملي حرکت له لورې د جمعې په ورځ په ترینکوټ ښار کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال د اروزګان ولایت اوسېدونکو ګواښ وکړ که د جګړې ښکېل غاړې سوله او اوربند ته غاړه کښېنږدي نو دوی به یې پر وړاندې اعتراض وکړي. د دغه ولایت اوسېدونکو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په اړه درېدلې خبرې یو ځل بیا پیل کړي. مدني فعال عطاولا افغان او جاوید خپلواک چې د دغې غونډې ګډونوال و داسې وویل
ولسونه وشه کېږي او موږ لا چپ ناست یو. تر دغه موږ ته بالات نه د زلالت ژوند راځي نه راتلای سي. نو زموږ پر دواړو ډلو باندې دغه غږ دی چې موږ سوله غواړو. که چیرې سوله ونه کړي موږ به راوځو، سړکان به بندوو. د دواړو ډلو په وړاندې به هغه شعارونه وړاندې کوو چې ټول ولسونه دغه څخه ران جوړي او ولسونه نور ستړي دي، ولسونه نور دغه حالات نه سي زغملی او نه زغمي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اوربند یې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
دا غونډې دغه ګډونوال ادعا کوي چې د افغان سولې په اړه هغه خبرې چې په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي او افغانان پرې خبر نه وي نمایشي دي او ګټه نه لري. دوی وایي د افغان سولې په اړه چې د عامو افغانانو سره هم سلا او مشورې وسي. د دغې غونډې دوه تنه نورو ګډونوالو احمد شاه جواد او جمال الدین میلات داسې وویل:
موږ ته نه پاکستان سوله راولي، نه ایران سوله راولي، نه امریکا سوله راولي، نه روسیه، ځکه هغه یو د وسلو فابریکې لري. د وسلو د فابریکو د استعمال دپاره، د هغو د مصرف دپاره، د پیسو د ترلاسه کولو دپاره، د خپل اقتصاد د قوي کولو دپاره دوی مکلف دي چې په دنیا کې جنګ منځته راوړي.
حکومت هم هغه شرطونه چې طالبان یې پر لري پر ځان یې نه مني، او طالبان هم هغه شرطونه چې حکومت یې پر لري هغه پر ځان نه مني. نو دا معلومه خبره ده چې زه تا نه منم، ته ما نه منې، زما استاد ترمنځ به په همدې یوه تالار کې اوسې ګوړی بعد جنګ شروع.
د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې زیات ټینګار پر دایمي سولې، اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو ټینګار شوی و.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ کې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سنې مو دا دوه کاله کېږي. زموږ ته دولت نوشته کړي، کتابچې را کړې دي، موږ ته معاشونه نه راکوي. زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زرنه سره چې د ازادي راډیو څخه زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي. دا زموږ معاشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متواله شوي دي. اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرائیه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
پاکستان نہ سامان مٹر دار کاروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ چھوڑا ہے منگ تو ہوڈر زیادہ مشکل دی وہ کبل تھا منگ نٹلو آلتا ہونے لگی گی منگ کو منتقہ ہوڈیرا غریب منتقہ دو دے حکومت نے منگ دا ہل ادو چی منگ تا لیا فلو سکی دی انجر کی کنڈا لیا رو دے ٹاک بونڈ رو منگ سدا پٹون لسل سدا مشکل حال کی نو زدہ زدے کر کے ان کو نہ ڈیر ہلامن. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نړۍ ته د روسیې، چین او ایران لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. مایک پامپیو د برلین د دیوال د نړېدلو د دیرشمې کلیزې په درشل د وینا پر مهال هم داراست په سړه جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د لویدیځ بریا د نړیوالو د ازادۍ لپاره مهمه وبلله. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د هغو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ چې آزاد نړۍ ته د روسیې او چین لخوا متوجه دي. مایک پومپیو چې په برلین کې د برلین دیوال د نړیدو د 1.5 کلیزې په مناسبت وینا کوله وویل آزاد نړۍ له هغو هیوادونو سره د ارزښتونو په سیالۍ کې ښکېله ده چې د خپلو وګړو حقونو ته درناوی نه کوي. پومپیو وویل آزاد هیوادونه مسؤلیت لري چې د ایران، روسیې، چین او نورو هیوادونو د حکومتونو لخوا خلکو ته د ورپېښو ګواښونو مخنیوی وکړي. پومپیو په عین حال کې د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د آزادۍ دفاع وکړي. پومپیو ویل روسیا چې د کی جی بی پخوانی افسر یې مشر دی هغه مهال د جرمني په ختیځ ښار درسدن کې دیراوه، خو اوس پر خپلو ګاونډیانو تیری کوي او خپل سیاسي مخالفان وژني او د چین کمونست ګوند د استبداد نوې بڼه رامنځته کړې ده. د 1989 کال د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې جرمني په لویدیځه او ختیځه برخه ویشلې وه ونړېد او جرمني بیرته په یو واحد هیواد بدل شو. ښاغلی پومپیو په داسې حال کې چې د برلین له دیواله څو متره لرې وینا کوله په سړه جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د لویدیځو متحدانو بریا مهمه وبلله او ویل
Germany and the United States and all of our allies and partners.
موږ سره جګړه په ګډه وګټله، جرمني، متحده ایالاتو او زموږ ټولو متحدانو. ځکه زه نن ویاړم چې له هغه ځای چې یو وخت د برلین دیوال ولاړو څو متره لرې وینا کوم او موږ یې د درې لسیزو مخکې ړنګېدل مانځو. ځینې وخت موږ دې ته اړتیا لرو چې خپلې بریا ته غاړې وزو. موږ ډېری وخت په ورځنیو ستونزو کې راګیر شو او د هغو لاسته راوړنو ستروالی رانه هېر شي چې له سختو شرایطو د میلیاردونو انسانانو ژغورل یې نتیجه ده.
ښاغلی پومپیو هڅه کوي چې د برلین دیوال د نړیدو د کلیزې په مراسمو کې د ګډون په مقصد له دوه ورځني سفر څخه د امریکا او اروپایي متحدانو د اړیکو د رغونې لپاره همکار واخلي. د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په برخو کې د یو لړ لانجو له کبله ساړه شول. همداراز پومپیو یو ورځ وروسته له هغه اروپا ته سفر کوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اکونومیست مجلې سره په مرکه کې وویل د اروپا او واشنگتن ترمنځ د همغږۍ د نیمګړتیا له کبله ناټو د مغزي سکتې په حالت کې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کموټر لري آیا ستاسو هر خبره مني؟ شاید ځینې لوکس موټرونه ستاسو لارښوونې ومني، خو ستاسو هیڅ په څنګه درکړي؟ پوچین کې همداسې یو موټر ننداری ته وړاندې کړی چې ډیر حساسه دی او آن د موټر چلوونکي په هیڅ باندې پوهیږي. تفصیل له صفی الله سنگزی څخه.
ډرایوري یو لوی مسؤلیت دی او زیاته حوصله غواړي. له دې مخکې هیڅ دستګاه په دې نه وه قادره چې د ډرایور په حالت وپوهیږي. اوس کیا کوریایي شرکت چې هیوندای مخته وړي داسې یو موټر جوړ کړی چې کولی شي ستاسو په احساس باندې هم پوه شي. په ډیرو پیشرفته کمرو او سنسورونو باندې دغه سنبال ګاډی کولی شي د چلوونکي له وجې سره سم عمل وکړي. د هیوندای شرکت د بازار موندنې مسؤول و یانګ بینګ په دې اړه وایي دا موټر د کمرو په مټ د خلکو څیرې پیژندلی شي، د ډریورانو حالت معلوموي او سیټونه یې د راحتۍ لپاره عیاروي. هوا، څراغ، غږ او د سیټونو لرزه په همدې وسیلې باندې عیارېږي. په دې موټر باندې یو امتحان وشو او معلومه یې کړه چې موټر چلوونکی 10% خوشحاله دی، 15% هیجاني دی، 10% ستړی او 15% هم له هر څه بیزاره ده. دغه موټر جوړونکي په دې باور دي چې با احساسه موټر به وکولی شي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي او د موټر چلوونکي د وضع په درکولو سره د لویو تیروتنو مخنیوی وکړي. دغه موټر بله ځانګړنه دا ده چې پرواز هم کولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
نقیب الله حسن زای له کندهار لیکي د سولې په برخه کې پر چین باور نه دی پکار، چین د پاکستان دوست او اسلام آباد د طالبانو کور. جعفری لیکي ملکی تلفات او انسان تښتونه بشریت ته لوی ګواښ دی. نبی الله زابلی لیکي د کابل کندهار لویه لار ډیره خرابه ده. سمیع الله حلیمی تندر لیکي د کونړ پوهنتون محصلینو ته بدیل معاشات پیسې نه دي ورکړل شوي. فضل کریم درویش لیکي د پکتیا له زوزاجي اریوبه مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. او عبید الله رهنما له هلمند لیکي کده ټاکنو پایلې بیا وزنډېدې، افغانستان شایله بحران سره مخامخ شي. دا خبری مجله مو هم دومره په بل خبری مجله کې فرشتہ نگاله تاسو سره د فرشتہ جانب خیر راغله.